السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی دوستانو د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګه وایي د پاکستان د ولس او امریکا فشارونه به پر پاکستان اغیز وکړي او د افغانستان په اړه کېدای شي د هیواد په تګلاره بدل کړي دا همدی او نورو موضوعاتو جزئیات په دې یو سات خبرونه کوي خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
ناتو وای په لوګر ولایت کې د ایبي هلیکوپټر د لبیدو په پیښه کې یو امریکایي سرتیری وژل شو او شپږ نور ټپیان دي د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی په پیښور کې نامعلوم وسلوالو کسانو تختولای دي او د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتمي وسلو د هر ډول کارونې په وړاندې شدید خبرداري ورکړه ناتو وای د جمعې پر ورځ نوښته په لوګر ولایت کې د یوې هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې امریکایي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي د خبر په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې کړی د ناتو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پیښه د دښمن د برید په نتیجه کې نه درامنسته شوی خو دا چې ول د هلیکوپټر لویدلې ناتو وای د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي د ناتو له مطبوعاتي دفتر نه په دې خبر شوی بیان کې راغلی چې د هلیکوپټر د لویدو سیمه خوندي شوی او ټپي سرتیری تر درملنې لاندې دي خبر پاڼه کې د ناتو د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن لخلی په پیښه کې د امریکایي سرتیری په مړینه خواشینی ښودل شوی تر دې مخکې د لوګر ځای چارواکو ازادي رډیو ته ویلي و چې د لوګر په خروار ولسوالۍ کې وی هلیکوپټره بیړنۍ ناستې تاړ شوې ده او د دوی په وینا یو افغان سرتیری په کټه پیښه وي طالب ویان زبی الله مجاهد ادعا کړی ده چې د ناتو د هلیکوپټر طالبان نسکور کړي او په کې سپاره ټول سرتیری وژل شوی دي خو ناتو دا ادعا رد کړې د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی په پیښور کې د نامعلوم وسلوال لخوا تختول شوی دغه ولایتي وی حکومتي سرچینې نن د نوم نخودل په شرط تصادر لري تول چې دغه پی خطیر او رز رامنسته شوی او په وینا چې مرستیال والی د درملل لپاره پیښور ته تللی وو د یارونه ورده چې قاضي محمد نبی احمدی د کونړ د قاضي آباد ولسوالۍ وسیدونکو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب فعال غړی وو ولکې مرستیال والی د پیښور خار په دغره کې تختول شوی دی نن په هرات ولایت کې د استناف محکمې وطن د څلور تنو د تختونې په تور په ګډمهالي حبس محکوم کړل د هرات د محکمې له دیړه له څلور تنو په شل کال بند محکوم کړل دوه کتنان نورې په 15 کال او درې میاشتې بند او یو بل تنې د کافي شواهدو د نشټوالي له کبله بې ګناه وبله د څلور تختون کې په 1995 هجری لمریز کال کې د هرات ملي امنیت ریاست دا هرات خار او د هرات او اسلام کلا لوی لارې څخه نیولې و تر دې مخکې د هرات ابتدایي او استناف محکمو د ولایتي شورا یو غړی په یو تختونه کې چې په قتل تمامه شو د لاس لرلو په تور پیدا محکوم کړی و د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له ولسونو غوښتي څو د دې هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي د دې جرګې دویم رسیال آصف صدیقی نن ازادي رډیو ته ویل د پاکستان د ناسمو سیاستونو قرباني د پاکستان او افغانستان ولسونه ورکي
پاکستان په حکومت باندې دا نیو کبل لاپس زیاتیږي ان شاء الله دا په دې معنی ده چې اوغوی وس پر پویږي چې دوه اکن په افغانستان کې دوی مداخله کوي دوی مداخله په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډیر زیات ځامن کیږي
او سم دا سیمهونه لای څو خبرونه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس شمالي کوریا ته د اتمي وسلې د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداري ورکړ د پداسې حال کې د چي د پینګیانګ د توغندیو او اتمي ازموینو پر سر کړکېچ زیات شوه ماتیس چې سویل ته د کلنیو د دفاعي خبرو لپاره تللې پرونی وویل
Make no mistake, any attack on the United States or our
جیمز ماتیس وایي تیر وطن باید ونشي پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول بریټ سخت دفاع وکړو نو موږ لري زیاته کړې د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې هر ډول کارونه به د لوی پوځي عکس العمل سره مخ شي د امریکا د دفاع وزیر ویل د شمالي کوریا د کړکیش ته هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه چې دوی ترجیح ورکوي خو ټینګار وکړ امریکایي ډیپلوماټان هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواک یې تر شامل ماته جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی په روانه میاشت کې ولسمشر ډونالد ترامپ هم آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې جنوبي کوریا ته ولاړ شي نوې خبر شوې اسناد خې په داسې حال کې چې د امریکا فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی په 1913 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي په قتل کې د پخواني شوروي د احتمالي ښکېلتیا په اړه څېړنې کولې. شوروي په دې قتل کې خپله په امریکا کې د ښې اړخو ډلو او د کینیډي د خپل مرستیال د لاس لرلو په اړه شک څرګند کړی و. په هغه لیک کې چې په 1916 میلادي کال کې د اف بی آی د هغه وخت مشر جی ایډګار هوارو د ولسمشر یو یا ورته استولې د پخواني شوروي د کی جی بی هغه اده پکې راغلی چې وای د دوی معلومات خي چې لندن بی جانسون چې د کینیډي تر قتل وروسته ولسمشر شو د دی وژنې سره تړاو لري. او هغه سړی چې په سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلې و ویلي و چې د دې ناسمې پریکړې لپاره خواشینی دی، پرون په 40 کاله بند محکوم شو. ویش کلن محمد جمال خویس په ورجینیا کې د منځنۍ ختیځ وی کورنۍ ستر کړی و. د دې د 2015 کال په دسمبر کې د سوریې رقیې سیمې ته ولاړ، هلته یې 2 میاشتې په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ ځانمرګ برید ته چمتو کړی و. د 2016 کال په مارچ میاشت کې لرقی وتښتید، په عراق کې د کوردي پیشمرګز واکونو لوري ونیول شو او وروسته امریکا ته وسپارل شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وايي د پاکستان ولس باید د هیواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. بلدور ته د چارو کارپوهان وایي د متحده ایالاتو فشارونه پر پاکستان د هیواد به اړ کړي چې خپل سیاستونه بدل کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو په فایل کې په پاکستان باندې مالی ملاتړ چې دوی په خوا کوو بند کړي، لاغې نه وروسته کېدای شي متحده ایالاتونه سفرونو بندیزونه ولګوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او منځلارې اسلام به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو څخه د څار یو شمېر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې ټاکنې باید د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځنی غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هواد پر حکومت د خپل سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو اصلي قرباني د پاکستان او افغانستان ولس ورکوي. دا نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم د پاکستان پوځیان چې د قدرت واګې په لاس کې دي د هیڅ چا خبرو ته غوږ نږدي، خو کورني فشارونه هم بې ګټې نه دي. حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
پر پاکستان د روسي او نړیوالو فشارونو سره سم په کوردننه هم د دغه هیواد د حکومت د سیاستونو د اصلاح او بدلون په هدف فشارونه رامنځته شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسیال آصف صدیقي هیله مند دی چې د پاکستان د ناسمو سیاستونو پر وړاندې بعد دغه هیواد د ولس فشارونه نور هم زیات شي. ښاغلی صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر پاکستان د نړیوالو فشارونو سربیره په کوردننه د ولس او اخیسمونو کړیو فشارونه به د دې لامل شي چې دغه هیواد له خپلو ناسمو سیاستونو لاس واخلي.
دا کومې خبرې چې دغه د پاکستان د ملي شورا هغه چیرې د ولسی جرګې کاکه د مشرانو جرګې کوم نیوکه چې د پاکستان په حکومت باندې کوم نیوکه درلود او لري او دا نیوکه به لا پسې زیاتېږي ان شاء الله. دا په دې معنا ده چې هغوی اوس پرې پوهېږي چې دوی واقعاً په افغانستان کې دوی مداخلې کوي. د دوی مداخلې په افغانستان کې د پاکستان ولس لپاره ډیر زیات زیانمن کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د یو مخکښ ګونغړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک ویلي پاکستان د افغانستان د امنیت او سولې لپاره هر څه کولی شي خو اراده یې نه لري. د ښاغلي خټک په خبره تر هغې چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي او د افغان سولې لپاره قوي اراده پیدا نه کړي، جګړې او ترهګري به دوام ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د پارلمان یو بل غړي عثمان کاکړ هم ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلې د لاس اخیستلو اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم اسلام آباد ته له سفر وروسته دا ویلي چې له پاکستان سره د امریکایي اړیکې په شرطونو ولاړې دي او دغه هیواد باید د ترهګریزو زالو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم پاکستان پوز هیچا خبرو ته غوږ نه ږدي، خو په خبره کورنۍ فشارونه هم بې ګټې نه دي. لړلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ستونزه دا ده چې پوز هماغه ستراتیژي مخته بری کبه چې د دوی خوښوي، او د سیاسي پوز په ستراتیژیانو باندې د ملکي سیاستوالو اغېز نشتون ته برابر دی.
د ښاغلي رحیم خبر افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګ اړیکې غوښتي، خو په خبره پاکستان په دې برخه کې رښتینی نه دی پاتې شوی. خو د نوموړي په خبره د پاکستان پر حکومت د پاکستانی ولس او نړیوالو هم مهاله فشار ښایي په اوږدمهال کې د دې زمینه برابره کړي چې د پاکستان پوځي حکومت د افغانستان او سیمې په اړه په خپلو سیاستونو کې ژور بدلون رامنځته کړي.
و امریدل چې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د پاکستان ولس باید د دې هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح لپاره فشارونه زیات کړي. بلورته رپورټونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ویلي که په خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوي امریکا به راوړاندې شي. د ریکس ټیلرسن دا خبره خبرداری څومره جدي ده؟ دا پوښتنه د مارکی په پیل کې احمد شیبر د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د غړي عمران زکریا څخه کړې ده. خغلی ذکریا په ځواب کې ویل
فکر کوم د متحدو ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سفر جنوبی اسیا ته په دې معنا چې تر ډیره حده پورې اوس پاکستان تر فشار لاندې ده، او دوی له پاکستان څخه مستقیمه غوښتنه کړې ده چې باید د تروریزم هغه مرکزونه چې لکرخه هغه په پاکستان کې دي هغه باید دوی وځپي، او د دغه ځپلو لپاره د متحدو ایالاتونو بیلابیل غوراوی لري. لغې څخه کولای شو چې د امریکا متحده ایالاتونو په فایل کې په پاکستان باندې مالی ملاتړ چې دوی پخوا کوو دغه مالی ملاتړ بند کړي. لغې نه وروسته کېدای شي متحده ایالاتونه د پاکستان په چارواکو باندې یو شمېر د سفرونو بندیزونه ولګي، او لغې نه وروسته کېدلی شي کچیر بیا هم پاکستان په صادقانه توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قدم وانخلي، نو ممکن متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نورو هیوادونو د مرستو د جلبولو په صورت کې پاکستان لا تر ډېر حده پورې تر فشار لاندې راوسته کېدای شي چې متحده ایالاتونه د پاکستان په قلمرو کې د تروریزم د ځایونو د لمنځه وړلو او هغه کسان چې د هغوی په راس کې دي د بی پیلوټه الوتکو په واسطه باندې هغوی هدف ونیسي او لمنځه ویسي.
ذکریا صاحب، که چیرته ستاسو خبره امریکا دغه اقدامات تر سره کوي نو پاکستان خو په دې باندې بهتره پوهیږي، ولې د ریکس ټیلرسن تر سفر وروسته چې اسلام آباد ته د سیشن بی پورس وکړ پاکستانی چارواکو بیا هم په خپل پخوانی موقف باندې ټینګار کړی دی او ویلی دی چې ترهګر د دوی په خاوره کې نشته، او په امریکا باندې حتی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځینې انتقادونه هم کړي.
په اصل کې پاکستان داسې د ټیلرسن له سفر څخه وروسته دوی بیا هم له دغې مسلې څخه خپله غاړه غړولې ده. دا فقط د عامو خلکو ذهنیتونو د بدلون په خاطر باندې دوی کار کوي. تاسو وګورئ په خپله اوس په پاکستان کې د چارواکو ترمنځ سختې ناندې روانې دي. د دغو چارواکو څخه زما هدف د ملکي حکومت او د نظامي حکومت ترمنځ جنجال ده، ځکه ملکي حکومت په مستقیمه توګه نظامي چارواکو ته وایي چې وروسته له دې پاکستان باید په خپلو کړنو کې صادقانه برخورد وکړي. که چیرې پاکستان په دې برخه کې برخورد ونه کړي ممکن لا تر د ډیرو سختو فشارونو لاندې راشي.
ذکریا صاحب، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې بیا هم د پاکستان په پوځي چارواکو باندې اعتماد نه لري چې دوی بل امریکا سره همکاري وکړي د ترهګرو په ځپلو کې، لیکن د اگست په وروستیو کې چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه، تر هغه وروسته د پاکستان لوی درستیز کابل ته راغی او د افغانستان ولسمشر ته هم بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته سفر وکړي چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو چارواکي افغان چارواکي وایي چې دا سفر به تر سره شي. فکر نه کوي چې د دوی په پوځ او استخباراتو کې هم د پخوا په پرتله نرمښت راغلی؟
بلې، هغه څه تاسې متحده ایالاتونو
په دغه ستراتیژي کې اعلان کړل. تاسو وګورئ د څو میاشتو راهیسې د متحدو ایالاتونو چارواکي په هغه شکل چې پخوا به دوی پاکستان خپل دوست باله، حتی هغه لابي چې پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو کې لرل او یا هم هغه کسان چې دوی په کانګرس کې لرل او د پاکستان ملاتړي وو، نن هماغه سناتوران د پاکستان د ملاتړ پر ځای د هغوی پر هغوی باندې نیوکې کوي. نو خپله د پاکستان د پوځ دننه دوی مجبور دي چې د فلیکسیبلټي هغه د ارتجاعي خاصیت دوی غوره کړي او دوی په دې لاس پورې کړي تر څو د افغانستان په ثبات کې مهم رول ولوبوي، ځکه افغانستان کې او په سیمه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو وسګټې دي. هغه څه چې پاکستان اوس عملاً کوي دا په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د امریکا د ګټو خلاف کارونه ترسره کوي.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو عمران زکریا څرګندونه اوریده. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له جرمنی غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د افغان پناه غوښتونکو دوسیه له سره وڅېړي او د مخصوصو پناه غوښتونکو د وستلو کار په تدریجي ډول وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني حکومت وایي چې د پاسه 14,000 افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. جرمن مقامات ویلي دي هغه افغانان بیرته استوي چې یا په جرمني کې جرم کړی وي یا خپل هویت پټ ساتلی وي او یا د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جرمنی څخه درت شو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو چارې باید د هغې موافقې له مخې وي چې تیر میلادي کال د افغان حکومت او جرمنی ترمنځ شوې ده. افغان حکومت وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې جرمنی د پنجشنبې په ورځ وویل چې څه د پاسه 14,000 رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤل حفیظ احمد میاخیل په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کما هوکړه چې لجرمنی سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري د هغه هوکړې پر اساس د کډوالو یا د افغان پناه غوښتونکو دغه پناه غوښتونکو چې هغه د پناه غوښتنې اسناد رسکیږي د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي. د دوی ستنول باید د افغانستان د ظرفیت له جذب څخه وي.
خاغلی میاخیل ویل جرمنی په اوس وخت کې هغه افغانان بیرته ستنوي چې یې په دې هیواد کې کوم جرم کړی وي یا د هویت اسناد ښکاره کړی نه وي او یا د جرمنی ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په اوس وخت کې یوازې هغه افغانان بیرته وباسي چې په یادو دریو کټګوریو کې شامل دي. جرمن مقامات وایي د 2014 کال د دسمبر له میاشتې را په دې خاطر اوسه 128 افغان پناه غوښتونکي چې کیسونه رد شوي دي بیرته خپل هیواد ته استول شوی دی. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په تیره جوزا میاشت کې له ټانکر بم خونړی برید وروسته چې د جرمني سفارت مخته وشو او 150 افغانان پکې وشل شول، جرمني په موقت ډول د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ ودروله. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي جرمني تر اوسه افغان حکومت ته د څه د پاسه 14,000 افغان پناه غوښتونکو د ستنولو پړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام دوی له جرمني غواړي چې د افغانانو د پناه غوښتلو پر کیسونو له سره غور وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه راز وایي چې اروپایي ټولنې او د کډوالۍ نړیوال سازمان له دوی سره د 80 میلیونه ډالرو د نقدي مرستې او د راستنیدونکو د ادغام مجدد لپاره د همکارۍ ژمنه کړې دي چې تر اوسه عملي شوې نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او منځلارې اسلام بعد افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز ولري. دوی وایي په افغانستان کې ځینې سختدریزې وسلوالې ډلې د خپلو اهدافو لپاره له اسلام نه ناسم تعبیر کوي. د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان هڅې پیل کړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا معتدل اسلام رایج کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورت کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت وسلوال مخالفان په سعودي عربستان کې له ځینو کړیو مالی مرستې ترلاسه کوي. دوی وای د سعودي عربستان چارواکي د خپلو اهدافو لپاره د افغان حکومت له ځینو مخالفو وسلوالو ډلو په پټه ملاتړ کوي او ښې اړیکې ورسره لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سعودي عربستان کې هر ډول اصلاحات کولای سي د افغانستان په روان وضعیت مثبت اغیز ولري.
مو تاسو پیږی چې په سعودي عربستان کې داسې کړی سره د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي، د طالبانو ملاتړ کوي. نو که چېرته دوی دغه نظر شي دغه عملي شي، د ما په فکر باندې په افغانستان باندې به د دغه تاثیر ډېر ښه وي. هغه خلک به چې د سعودي سره نږدې اړیکې لري، البته د طالبانو، هغه به هم دې ته واستول شي چې دوی منځلاریتوب ته یا خبرو اترو ته یا ملدای پراتیته لاس واخلي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې په سعودي عربستان کې منځلار اسلام پلی کړي. د سعودي حکومت د نبوي احادیثو د اصلاح لپاره یو کمیټه ګمارلې. د سعودي د چارواکو په وینا د اقدامې د دې لپاره کړی چې له احادیثو د ناسم تعبیر ستونزه حل سي. دغه شان د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز ښځو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړې ده. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د عربستان شاهي کورنۍ د خپلو اهدافو د خوندیتوب لپاره په نړۍ په ځانګړي ډول په منځني ختیځ او د افغانستان په ګډون په جنوبي اسیا کې سیاسي لاسوهنې کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وای سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژي سره سم د ځان سمون په هدف هڅې پیل کړې او یاد اصلاحات هم د دغه لړۍ یوه برخه ده. ښاغلی خادم وای یاد اصلاحات به په هغو کسانو چې اسلامي په افغانستان کې ناس سم کارولې ښه اغیز ولري.
زه باور لرم چې کچې دغه سیو ترامن شي په افغانستان کې تاسات پیدا کېدل شي او هغه کسان چې اسلامي په افغانستان کې سم کارولې دي او جنگ جګړې د هلي وزنې لارګني پر هغه په ځان باندې تاثیر ورکول شي اصول حرام کېدل.
د ولسی جرګې بلغړی سالم احمد صالح وای اسلام په خپل ذات کې یو بشپړ دین دی، څوک ورکی اصلاحات نسی راوستلای. ښاغلی صالح زیاتوي له بده مرغه د افغانستان په ګډون پوري روهوادونو کې له اسلام نه وړه تعبیر کیږي او هر څوک د خپل اهداف لپاره تفسیر او کاروي. نو موري وای ل اسلام نه سم تعبیر او برداشت د افغانستان په ګډون د ټولو اسلامي هوادونو د ستونزو له حل او د جګړو له ختمېدو سره امرسته کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. افغانستان د انتخاباتو څخه د څار یو شمیر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې ټاکنې باید د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره د انتخاباتو شفافیت هم ډیر مهم او اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې د دې کمیټې د نوي رئیس ته ټاکلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي د ګمارلو حکم صادر کړی دی. تفصیل د واصل وصال پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر د حکم تر صدرې دو وروسته له انتخاباتو نه د سار یو شمېر بنسټونه د دې کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره په دغو ټاکنو کې د کورنیو نړیوالو سارونکو موجودیت مهم بولي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس چانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ټاکنو د شفافیت په برخه کې د نړیوال اولمپیک کمیټې د پلاوي ترڅنګ په کار ده چې د سارنې یو کورنی میکانیزم هم رامنځته شي.
په دې خاطر چې د افغانستان د اولمپیک اداره هم ملي او هم نړیوال اعتبار ولري، ضرور دی چې دا انتخابات داسې ترسره شي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هیئت هم باید موجود وي. ضرور دی چې یو داخلي څارنیز میکانیزم هم رامنځته شي. په ټول کال کې خو دغه انتخابات باید دغه ټولیز ګډون پکې موجود وسي ترڅو هم ملي او هم بین المللي مشروعیت او اعتبار ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موازي بنسټونه لغوه اعلان کړل او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې ټاکنو ته د زمینه برابرولو په هدف د یو پلاوي د ګمارلو حکم صادر کړ. د دغه حکم له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنۍ دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې، د اولمپیک ملي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې په لنډ وخت کې د نړیوال آسیایي اولمپیک کمیټې له اصولو سره سم د نوي رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه ل شاوخوا دوو کلونو رئیس د دوو رئیسانو ظاهر اخبار او محمود حنیف له خوا دره کیږي چې دغه چاري افغان لوبغاړو ته غنې ستونزې پیدا کړې دي. خغلی حنیف شاوخوا 15 میاشتې وړاندې نایلن شوی ټاکنې ترسره کړې او ځانې د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د ولسمشر د تازه حکم له مخې دغه ټاکنې بې اعتباره بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د سازمان مرستیال او د ورزش د برخې څارونکي سمیع الله پام وایي د دې لپاره چې د اولمپیک ټاکنې د ټولو لپاره د منلو وړ وي په کار ده چې دغه ټاکنې د یو بې پرې کمیسیون لخوا چې د نړیوالو آسیایي اولمپیک غړي هم پکې شامل وي ترسره شي.
په کار ده چې یو درېمګړی کمیسیون چې هغې کې د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه د تربیتي بدني نمایندګان او همدارنګه د آی او سي او د اتی شورا استازي باید پکې وي ترڅو دغه انتخابات په شفاف ډول شي او ټولو ته ټول منلي وي.
خغلی پام وایي د اولمپیک ملي کمیټې د مشرۍ پر سر ناندریو په کور دننه او بهر د افغانستان ورزشي حیثیت ته لوی زیان رسولی او د هواري لپاره باید له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو نړیوال موضوع. د امریکا دفاع وزارت شمالي کوریا ته خبرداری ورکړې چې له اټومي وسلې کار اخیستل به بې ځوابه پاتې نه شي. دا په دې روسیو کې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د کړکیچ تازه تحولات دي. دا مسأله فریبا ظاهر تعقیب کړې او راسره په سټوډیو کې د په دې اړه نور جزئیات درته وروي.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د شمې پارز ویلي چې تصور هم نسی کولای چې امریکا د کوم وخت د اټومي وسلې لرونکي شمالي کوریا ومني. نوموړي خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلې او نورو توغندیو پروګرامونو ته په چټکۍ وده ورکول به د شمالي کوریا امنیت پیاوړی نه بلکې له خطر سره به مخامخ کړي. دا خبرداری داس مهال سوی دی چې د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ د توغندیو او اټومي ازموینو پر سر کړکیچ زیاتې. ماتیس چې د کلنیو دفاعي خبرو لپاره د جنوبي کوریا پلازمینې سیول ته تللی پرون ویل چې تیروتنه باید ونسی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د کړکیچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه ده چې امریکا ترجیح ورکوي. خو ټینګار وکړ چې ډیپلوماتان هغه مهال ډیر موثر دي چې باوري پوځي ځواک تر شا ولاړ وي. ماته زیاته کړه
As the US Secretary of State Tillerson has made clear
لوی لګترنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن واضح کړی چې زموږ هدف جګړه نه ده بلکې یو بشپړه د منلو وړ او لاټومي وسلې پرته کوریا ټاپو وزمده. ماتیس داسې مهال جنوبي کوریا ته سفر کوي چې ټاکل سوی راتلونکې میاشت امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې سیول ته هم لمړنی سفر ولري. دغه راز د جنوبي کوریا دفاع وزیر سانګ یون مو هغه نظر رد کړ چې د شمالي کوریا د پرمختګونو د مخنیوي لپاره دی په دغه ټاپو وزمه کې تاکتیکي اټومي وسله ځای پر ځای سي. دی وایي د امریکا او جنوبي کوریا ائتلاف دا وړتیا لري چې حتی د شمالي کوریا لخوا د اټومي برید ځواب هم ووایي. د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وروسته لاغه شخړې ډېرې سوې چې د روان کال په اوږدو کې شمالي کوریا څو ځله اټومي وسلې او بالستیک توغندي وازمویل او بیا وروسته د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ جدي لفظي شخړې راپورته سوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دې ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاڅون د غړیو لخوا له داعش ډلې څخه پاکې شوې دي. په ورته وخت کې د یاد جرګې ځینې نور غړي په مجموع کې داعش ډلې پر پرمختګونو اندېښنه ښیي او پر وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړ دي او هڅ او هڅې روانې دي چې شته ستونزې هوارې شي. په دې اړه د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې پوره جزئیات اوریدل شي. اوس هم له عصمت ساروان اورو چې د تیلو له امله په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا لپاره په نړیواله سطحه څه نوي تدابیر نیول کیږي.
د تیلو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د کمیدو په خاطر د نړۍ د 200 لویو ښارونو ښاروالانو موافقه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د ښاری ترانسپورت لپاره یوازې له برقي بسونو کار اخلي. دا شمنه د لندن، لاس انجلس، پاریس، بارسلونا، کوپنهاګن، وانکوور، کیپ ټاون، کویټو، مکسیکو سیټي، سیاتل، میلان او اکلند ښاروالانو وکړه. داشمنه د سی تلويشت کلین بس ډیکلریشن اکټ موافقه یو برخه ده چې په 2015 میلادي کال لاسلیک شو. سی تلويشت کلین بس ترانسپورټیشن اکټ د شارونو نړیوال ائتلاف ته چې له ګلټونی غازونو او د هوا له خرابېدو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی دی. دوی همدارس ژمنه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې به د ګلټونی غازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو شارونو کې نور اقدامات هم وکړي. په اروپا کې هڅه کیږي چې د 2015 میلادي کال تر پایه په تیلو چلیدونکي موټر تولید نشي او ځای یوازې الکترونیک موټرونه ونیسي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمده ایم کل تنظیموی زور است که
بیش به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
ناټو وای د جمعې پر ورځ نا وخت په لوګر ولایت کې د ناټو د یو هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې امریکایي سرتیری وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د خبره په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټر محمودیت په خبر پاڼه کې کړی ویلي دي چې هلیکوپټره د دښمن د برید په نتیجه کې نه ده لویدلی. د کونړ مرستیال والی قاسم محمد نبی احمدی په پیښور کې نامعلومه وسله والو تښتولې ده. د دې ولایت یو حکومتي سرچینې نن د نوم نخودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په خاطر ورځ رامنځته شوې ده او مرستیال والی په خبرته د درملنې لپاره تللی وو. په هرات کې د استیناف محکمې وتنا د څلور تنو د تښتونې په تور په اوږدمهالي حبس محکوم کړل. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس شمالي کوریا ته د اتمي وسلو د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې پیونګیانګ د توغندیو او اتمي اسمینو پر سر کړکیچ زیات شوی دی. په امریکا کې نوي خپاره شوي اسناد ښیي په داسې حال کې چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې په 1963 کال کې د امریکا د وخت د ولسمشر جان اف کینیډي په قتل کې د پخواني شوروي د احتمالي ښکېلتیا په اړه څېړنې کولې. شوروي په دې قتل کې خپله په امریکا کې د خیاړو خوډلو او د کینیډي د خپل مرستیال د لاس لرلو په اړه شک څرګند کړی وو. هغه امریکایي چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی او ویلي وو چې د دې ناسمې پرېکړې له کبله خواشي نه دی، پرون په 20 کاله باندې محکوم شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شاین اسمی او د میوان اتلان لوبډلو لوبغاړي وستایل. د شاین اسمی لوبډلې تیر شپه په داسیال کې د فوټبال د غور لیگ اتلولي خپله او د میوان اتلان لوبډلې ماته کړه چې شاوخوا وزره نندر کوونکي لوبغالي ته ورغلي ول. سلور د دری په وړاندې وګټل شو او په دې ډول د میوان اتلان لوبډلې دوهم، د سپین غر بازان دریم او د سیمرغل بورز لوبډلې دریم ځای خپل کړ. د ځغاسته یا د ماراتون په نړیوالو سیالۍ کې تیر ورځ افغانستان لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د ځغاسته سیالۍ رئیس جیمز بیګن نن ازادي راډیو ته وویل چې له پکتیا نه افغان لوبغاړي محمد کریم یاقوت په 9 ساعتونو او 950 دقیقو کې 20 کیلومتر واټن ووهه او لومړی مقام خپل کړ. په دغو سیالۍ کې استرالیایي لوبغاړي دیوید فلیپ دوهم مقام خپل کړ. د ځغاسته په دغو سیالۍ کې امریکا، استرالیا، انګلستان، فرانسې، کاناډا، ویلز، تایوان، ایران، چک او روسیې نشل لوبغاړو ګډون کړی وو. د ځغاسته د نړیوالو سیالۍ دریم پړاو پرون په بامیان کې ترسره شو او د دغه سیالۍ لپاره 20 کیلومتره واټن ټاکل شوی وو. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له اتلتیکو بلباو سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د بلباو په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 11:45 پیلېږي. د لا لیگا د نن شپې په بله لوبه کې اتلتیکو مادرید له ویاریال سره د شپې 9:00 لوبه کوي. اوس مهال بارسلونا د 15 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په سر کې ده، خو اتلتیکو بلباو د 11 امتیازونو په درلودو سره د دغه جدول په 11 کتار کې ځای لري. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې چې زموږ همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی دا تاسو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون له یو تن کمشنر بریالي هلمند سره په دې اړه مرکه اوري چې دغه کمیسیون له لارې تقرری څنګه دي او د اصلاحاتو په برخه کې دوی څه کړي دي. دا هم تاسو او دا هم زموږ خبرونه.
هلمند صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نه کو څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه مننه. دولت کې ګوري 15% کچیرې موږ خالی بستونه ولرو دا تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان دا چې تر اوسه پورې ډېر تیز کار نه دی پر سوی. هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرزالعملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کړو، اطمینان یې کړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړ د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بیلابیل برخو کې ستا مجوازي 8,000 د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منظور شوی دی. دا باید ډاکسي موږ یوازي 15 او شپږم بستونه تقریبا د نظر پر شاوخوا خالي دي چې موږ سره رسیدلی دی او کار باندې کوو چې دا باید ډاکسي څلرم دریم دوهم اول د تروس چې موږ سره رسیدل دي 5,000 دي. نو پر لار دي ډېرې نور خالي بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډېر دي ولې د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه، اصلا لږ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي او مثلا که یو څوک کانکور یادې شاید هغه کانکورونه ذهن ته راځي چې کله دوی لوړ زده کړو ته امتحان ورکوي کله کې په دې میکانیزم باندې وغږیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی. اوس چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غوړ وی لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې دغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو نو پرچی به فرق وکړي، خصوصي صاحب او رشته به فرق وکړي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو. دغه بیا لوی تفاوت وي، هغه بیلواله وي.
د 40,000 بستونو د پاره چې تاسو یادونه وکړه اعلان شوی ورته د اعلان تتللې دي کنه؟
شپږم او پنځم بستو د پاره همدا پلان دی. د خیر سره خولته یو پړاو دی، صرف همدغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام. اما د لوړو بستو د پاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو ښه شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پریکړه تر اوسه نه ده شوې چې دوم او دریم پړاو به ولري کنه. خو غور پر روان دی، پر هغه به وروسته پریکړه کوو چې څو پړاو به ولري لوړو بستونه.
یعنی اوس خلکو اسناد جمع کړی دی د 40,000 بستونو د پاره کې، په دې کې ټیټ دی او کې جګ دی؟ اوس اسناد جمع شوی دی؟
نه، یوازې په خالی بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو د پاره بستونه اعلان کړی دي، د هغو د پاره اسناد راغلي دي. بینو هر کټګوري چې موږ غواړو اعلان ته ورکو، هغه به پر مطبوعاتو زموږ پر ویب سایټ باندې او پر مختلفو ویب سایټو باندې اعلانیږي. هره کټګوري چې اعلانېدله بیا به خلک اسناد راستي او انشاءالله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورور رسوو چې کومه کټګوري اعلان شوې ده، شرایط یې څه دي او اسناد د کومې لارې راولېږي.
څومره وړاندوینه کیدلی شي چې د دې 20,000 بستونو دپاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي؟
چون موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده، ډیره مو اسانه کړې ده. فرضاً په یوه ورقه کې ته خپل هغه اړوند معلومات لیکې رالیږې، نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو سرټیفیکیټونو دا پاول قدم کې ورسره راولېږې. زه فکر کوم تعداد به ډیر زیات وي. موږ وسو بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د 30-40,000 پر شاوخوا باندې موږ ته فورمې رالی، چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یو نفر څو بستو ته خپل فورمه ډکه کړې وي، ولې تخمینا به ډیر زیات وي، فورمې به ډیرې زیات وي او ډیر کسان اپلای ورته.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرڅېږي، لا هم حتی د معلمې تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه 9,000 یا 10,000 بسونه خالي موجود دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلمې بسونه حتی خرڅېږي. کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ در کړې دي، در کولای سو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفاف شوي دي. او دغه وخت کې چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګه وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي پر دولت باندې، ډاډ به پیدا کوي. ولې د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو، هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي. سل په سل کې د ورکېدو خو نسو ویلی، ځکه تخنیکي مشکلات کېدای شي ولري، اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم هم دا دی تر څو هغه انساني مداخله پشکې کمه شي. نو انشاءالله موږ دا ډاډ ورکوو چې زموږ پروسو کې به تر ډیره پورې دغه وي. هدف هم دا دی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو، پر خدماتو پیدا کړو، د استخدام پر پروسې پیدا کړو. که چیرې 10,000 نفر 15,000 نفر د یو شفاف پروسې د لارې دولت ته راسي، زه فکر کوم 20,000 نفر که د دولت پر پروسو با اعتبار شي، دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره او دې ته دولت جدیدی متحد دی ورته.
د لوړ پوړو چارواکو لاسوهنه، خصوصا د وکیلانو، د وزیرانو، څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاست چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به په کې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کی، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولي فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کی په دې بحث کې مقرره کی، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کیږي او چې ډېر نمرې وی وړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10,000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د چا سره کومک وکړي، دا دونه سیستم ته تغیر ورکړي.
خو اصلا هم دغه قناعت خلکو ته ورکول ډیر زیات سخت وي، ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې هم تصور بیا دغه څه نه دی، یعنی په د افغانستان غونډې په یو ملک کې چې په تیره کې ډیر زیات لاسوهنې موجود وي، نو یعنی خلک به اصلا فکر ونه کړي چې په دې کې د لاسوهنه نه وي موجوده.
یعنی دا تشویش موږ منو، دا در کولای سو چې د دوی سره کوم تشویش دی دوی برحق دي، باید هم تشویش ولري ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي. ولی یو ډاټ موږ کولای سو، موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو، د برېښنایي استخدام له طریقو کار واخلو، تر څو د مداخله چانس ډیر کم کو. او زه ډاډایم دا ډاډ مور کولای سم چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره اچولی دی د مداخله چانس ډیر پشکی کم دی، بیخی پرنشت حساب دی. او انشاءالله دا پروسی ډیر وخت نه نیسی، دوه هفته بعد امتحان دی او په ډیر کم وخت کې ریزلټ یا نتیجه پایلې اعلانیږي. زه فکر کوم خلک به دا وویني، او پریږدي چې خلک وویني بیا دا اعتماد خپل جوړیږي. په دې پسې بله پروسه شروع کیږي، درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پشکې ډکیږي پرله پسې شروع کیږي، او په ډیر کم وخت کې به مخته ولاړ شي پر پسې. او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې پاکي کې معنی درست وي تر ملته به دا پیغام رسیږي وغه به درکې
په تیر کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسو اخیستې و د جېب په برخه کې یو شمیر ستونزې موجود وي یو شمیر خلک په درینه پویدل یو شمیر خلک په پښتو ژبه باندې نه پویدل خو سوالونه په یو ژبه باندې زیات ورکړل شوی او دا ځل به دا پروسه څنګه وي
تیر ځل هم کومه مسله چې را پیژو سوی هغه تخنیکی مسله او کمیسون خپل دریز مشران جرګه کې پر مطبوعات روشانه کی دا ځل زموږ ټول مواد صرف دا ځل نه په همیشه په دولت کې دا باید اصل وي او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول شي زموږ ټول تر ځل معلومات زموږ ټول سوالونه زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي پر په نظر کې نیول شوی دي
د اصلاحاتو برخه ته کرا شو لکه څنګه چې تاسو د دفتر د نوم نه معلوماتي د ملکی خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسو کار کوي خلک لا هم پته مدي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي خو کومه هیلي چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مختلا نړل په دې برخه کې سم رجمنتیا لري
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده ته یوازې په ملکی خدماتو کې نه په هر بخش کې ولی کوم ژورته وګورو تاسو ګورئ د خپل د اصلاحاتو یو ډیر شپیل دی چې په خوا د 900 بستونه یا د 9000 بستونه په خوا د ځینو کسانو لادرسه چې پر وزیر به فشار راوړي پر والی به فشار راوړي پر موین به فشار راوړي پر رئیس به فشار راوړي چې دا راته مقرر ک هغه راته مقرر ک د 9000 ګونه بستونه د ټولو هغو کسانو به نفوذ کسانو چې په خوا مداخله کوله د هغه د لاسوره وتل اوس به کانکور امتحان اخیستل کیږي نه به وکیل څوک معرفي کوي نه به وزیر څوک معرفي کوي نه به زه معرفي کوي نه به ته معرفي کوي زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یو د بهترین هڅو څخه ده
ډیر زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان
مننه تاسو هم یو نړۍ باندې تشکر
تاندي تانګي
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
سلام دا تانی څنګه وی بل خبرونه تاسو ته مشي په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي هغه چې ستونزې پټوي انجام به څوي ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنیو کې د پلار واکوي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر پتوګي وی چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چیرته کوم ټولنه کې چې جبر او ظلم یې نوالته په خاره خبرې نشي کیدلی عموما پلار واکي کورنۍ چې وی هغه ټول د زمونو د لورګانو د ټول کورنۍ د خوخي په خلاف هغه چې کوم کار زړوي هغه کیدلی شي ممکن یو یې لته دغه وی چې دوی خپل خبرې په خاره ډول نشي کولای یا نشي شریکونه د خپل کورنۍ سره ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وی کنه یعنی الته ټول تسلط دی مور وی نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار پزړې بیا مغه کیږي او بیا په دې کې غتوهنه نوي
د کابل اوسیدونکو عبدالحق سلامزوی وای هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوی وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پایله کې شرالویږي نه همیشه هم دغه څه ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا ورسته فکر کوي چې یاره خو کدا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلې نو ډیره خبره همداس پزړه باندې تیروي او یې ساتلې له خلکو سره د باندې لانجې وکړي خبره ملامت هم غوي وي لامل خو یو دا چې دوی مخکې له مخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوی وي خو خاده چې ځوانان خپل خبرې له کور سره شریکي غوي په یو په نرمه باندې غوي پوي کړی خپل ستونزه ورته وایي بیا به پراتلونکي چې څه مشکل پیښیږي لکه تر لګه خپل کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې و او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې و
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا دې هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا دې هم کور کې خاطه اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تیری او دغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور رجله دی ته کوي چې او تختوی یا هم نور لو لو ستونزه ورته جوړی کی
دا سه هم پښوی کله چنجلی په کور کې خپل ستونزه ویلې دا کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل انجلی ملامت کړي خو د جهان په هنتون محاصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي
که کوم زورونه دی ته بهر کور نه کیږي یعنی د دې خپل فامیل ته کوي د دې به وډاری کې چې بمګونو شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی د دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی د دې باید ونه کې سره مخه پامغه انجن دی دی یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دی اوله باید ما تحقیقاتو کې بس لاغنه دی باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورکړي
فرزانه د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې د څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راتوي
ما دې ته ویل چې ته کنه شې کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم نو د دې شماره ما غوښته د مورته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګمدات نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسي وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا د هغه لاري مشرانو ته ورسوي
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی ک مثلا پلار دی ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکي کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانی او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا څنګه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ او لواسم وتلې وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیرای هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د هندو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوې دي کنه یعنې دوی یو ته نشي ویلې یو پیښه ته نشي ویلای مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی دی زه په ډاډ ویلی شم د سر ځای کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترک وي او پرېږدي
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک زنده حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخوته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخه به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخه به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې. په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزورې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه، دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.